د تسنی کتاب پنځم فصل لس حکمونه. حضرت موسی د اسرائیلو ټول قوم راوغوخت او ورته ویې فرمایل، ای د اسرائیلو خلکو، هغو ټولو قوانینو ته غوږ ونیسئ چې زه یې نن تاسو ته درکوم، هغه زده کړئ او په غور سره د هغو څخه پیروي وکړئ. زموږ څښتن خدای د سینا د غره سره نه یوازې زموږ د پلرونو سره لوز وکړ، بلکې زموږ ټولو سره یې چې تر نن ورځې پر ژوندي یو وکړ. څښتن په هماغه غره باندې د اور لمن څخه ستاسو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه وخت کې زه ستاسو او څښتن تر منځ ودرېدم چې د هغه خبرې تاسو ته ورسوم، ځکه چې تاسو د هغه اور څخه ویرېدئ او غره ته نه ورختلئ. څښتن وفرمایل، زه ستاسو څښتن خدای یم چې تاسو مې د مصر څخه چې پکې غلامان وی راویستلی. زما څخه پرته د بل خدای عبادت مه کوئ. د خپلو ځانونو دپاره د هیڅ شي په شکل چې هغه په اسمان کې یا په ځمکه باندې یا د ځمکې لاندې په اوبو کې وي بوتان مه جوړوئ. هیڅ بوت ته سجده یا عبادت مه کوئ، ځکه چې زه ستاسو څښتن خدای یو غیرتي خدای یم. څوک چې زما څخه کرکه کوي، زه به هغوی او د هغوی اولادې ته تر درېیم او څلورم نسله پورې سزا ورکړم. مګر زه د هغو زرګونو نسلونو سره چې زما سره مینه کوي او زما امرونو ته غاړه ږدي مینه کوم. زما نوم د بدو مقصدونو لپاره مه استعمالوئ، ځکه چې زه ستاسو څښتن خدای به هغه چا ته سزا ورکړم څوک چې زما نوم په غلطه استعمال کړي، لکه څنګه چې ما یعنی ستاسو څښتن خدای په تاسو باندې امر کړی دی. د سبت ورځ ولمانځئ او هغه مقدسه وګڼئ. تاسو د کار کولو دپاره شپږ ورځې لرئ، مګر اومه ورځ د آرام کولو ورځ ده چې څښتن خدای ته وقف شوې ده. په دې ورځ به تاسو هیڅ کار نه کوئ، نه تاسو، نه ستاسو زامن یا لورګانې، نه غلامان، نه ستاسو غیان یا خره یا نور حیوانات، او نه هغه بیګانه خلک چې ستاسو په وطن کې اوسیږي. ستاسو غلامان باید ستاسو په شان استراحت وکړي. دا په یاد ولرئ چې تاسو په مصر کې غلامان وئ او ما یعنی ستاسو څښتن خدای په خپل لوی قدرت او قوت سره آزاد کړئ. نو ځکه تاسو ته امر کوم چې د سبت یعنی د آرام کولو ورځ لمانځئ، لکه څنګه چې زه یعنی ستاسو څښتن خدای تاسو ته امر کوم د خپل پلار او مور احترام کوئ، تر څو ستاسو ټول کارونه سم وي او په هغه خاوره کې چې زه درکوم زیات عمر ولرئ. قتل مه کوئ، زنا مه کوئ، غلا مه کوئ، د هیچا په ضد د دروغو شهادت مه ورکوئ، د بل سړي ښځې ته د تمې په سترګه مه ګورئ، د هغه کور، ځمکې، غلامانو، غوایانو، خرو یا هر څه چې هغه لري ورته د تمې په سترګه مه ګورئ. دا هغه حکمونه دي چې څښتن په هغه وخت کې تاسو ټولو ته درکړل کله چې د سینا د غره تر څنګ سره راغونډ شوي وی او هغه په لوړ آواز سره د اور او ټینګې وریځ لمن څخه خبرې وکړې. هغه نور څه نه، بلکې همدا حکمونه یې راکړل. بیا یې هغه د تیږو په دوو لوحو باندې ولیکل او ماته یې راکړل. د خلکو ویره. کله چې ټول غره اور واخیست او تاسو هغه غږ واورېده چې د تیارې څخه راتله، نو ستاسو مشران او ستاسو د قبیلو رئیسا ماته راغلل او ویې ویل، کله چې موږ د هغه خبرې واورېدلې چې د اور لمن څخه یې کولې، موږ ته خپل څښتن خدای خپله لوی او جلال راوښود. نن موږ ولیدل چې د یو انسان دپاره که خدای پاک ورسره خبرې هم کړي وي، دا ممکنه ده چې ژوندی پاتې شي. خو موږ ولې خپل ځانونه د مرګ په خطر کې واچوو؟ هغه هیبتناکه اور به موږ له منځه یوسي. موږ یقین لرو که چیرې د خپل څښتن خدای غږ بیا واورو نو مړه به شو. آیا داسې یو انسان چې د اور له منځ څخه یې د حقیقي خدای خبرې اوریدلې وي کله ژوندی پاتې شوی دی؟ حضرت موسی، نږدې ورشه، زموږ د څښتن خدای ټول خبرو ته غوږ ونیسه، بیا بیرته راشه او هغه خبرې چې هغه درته وکړلې موږ ته ووایه. موږ به ورته غوږ ونیسو او وبه منو. کله چې څښتن دا خبرې واورېدلې، هغه ماته وفرمایل، ما د دغو خلکو خبرې واورېدلې، هغوی صحیح وایي. کاشکې هغوی همیشه داسې احساس ولري، کاشکې هغوی همیشه زما څخه وویرېږي او زما ټول امرونو ته غاړه کیږدي، تر څو د تل لپاره د هغوی او د هغوی د اولادې هر کار سم وي. لاشه او هغوی ته ووایه چې بیرته خپلو خیمو ته ورستانه شي. مګر موسی، ته دلته ما سره پاتې شه، زه به تا ته خپل ټول قوانین او امرونه درکړم. هغه قوم ته ورزده کړه تر څو هغوی په هغه خاوره کې ورته غاړه کیږدي چې زه یې ورکوم. د اسرائیلو خلکو، تاسو باید په غور سره د خپل څښتن خدای هر امر پر ځای کړئ، د هغه د هیڅ یو قانون څخه سرغړونه ونه کړئ، د هغو ټولو څخه پیروي وکړئ تر څو ستاسو ټول کارونه صحیح روان وي، او په هغه وطن کې چې تاسو به یې ونیسئ خپل ژوند ته دوام ورکړئ.